د حضرت یشیا نبی کتاب پنځم باب د انګورو د باغ سندره. راځئ چې زه د خپل محبوب دپاره سندره وایم. دا زما د دوست او د هغه د انګورو د باغ سندره ده. زما د دوست د انګورو یو باغ و چې دا باغ په یوه زرخیزه غونډې باندې و. هغه ځمکه وکنستله او د هغې نه یې کاڼې صفا کړل. هغه د بهترینو انګورو بوټي وکرل او د دې باغ په منځ کې یې د حفاظت دپاره د څوکیدارۍ یو برج جوړ کړو. هغه د انګورو نه د رس ویستلو دپاره د کاڼې نه لنګري جوړه کړه. هغه د ښو انګورو د پخېدو انتظار وکړو، خو چې کله انګور پاخه شول نو هغه ټول تراوو. نو اوس ای د یروشلم او د یهودا اوسیدونکو خلکو، زما او زما د انګورو د باغ په منځ کې فیصله وکړئ. داسې څه شته چې ما د دې باغ دپاره نوی کړي؟ نو بیا چې ما د دې باغ نه د خوږو انګورو توقع ساتله، نو دې تراوه ولې ونیول؟ نو زه به اوس تاسو ته ووایم چې زه به د دې خپل باغ سره څه کوم. د دې نه ګیر چاپیره چې کوم باړ دی هغه به ترېنه اخوا کړم. د دې د حفاظت دیوالونه به راوغورځوم او زناور به ورپرېږدم چې وی خوري او د خپو لاندې کړي. زه به د هغې ځمکه شاړه کړم، نو به یې په بوټو کې قینچه کیږي او نه به ورته ګوټ کیږي. هلته به ازغی او مرکونډې زرغونه شي. زه به وریځې هم منه کړم چې په دې باندې باران نه وروي. د اسرائیل قوم د مالک خدای رب العفاج د انګورو باغ دی او د یهودا خلک د انګورو هغه بوټی دی چې هغه په خوشحالۍ کرلی دی. د هغه د دوی نه تمه وه چې انصاف وکوي، خو په ځای د دې هغوی ظلمونه کول. هغه ترېنه د صداقت تمه لرله، خو په ځای د دې هغه د ژړا چغې واورېدې. د بدو عملونو دپاره عدالت. په تاسو افسوس، تاسې نور نور کارونه او پټی اخلی، خو په آخر کې به د نورو خلکو دپاره ځای پاتې نه شي او صرف تاسو به په هغه ملک کې اوسیږئ. ما اوریدلی دی چې مالک خدای رب العفاج قسم خوړلی دی چې یقینا چې د ډیرو کورونو نه به کنډرې جوړې شي او په دې غټو او ښایسته کورونو کې به هیڅوک نه اوسیږي. په شل جربه ځمکه باندې چې کوم د انګورو باغ کرل شوی وي، نو هغه به صرف 22 لیټره می پیدا کوي. 168 کیلو تخم به صرف 14 کیلو غله پیدا کوي. په تاسو افسوس څوک چې سهار وختي پاسي او په شرابو څښلو باندې شروع کړي او په ماښام کې تر ناوخته پورې میسخی او ځانونه نشه کوي. ستاسو په محفلونو کې تاسو سره رباب، بینجو، تمبلونه، شپیلې او میوی. دا خو ستاسو په خیال کې هم ناراضي چې مالک خدای څه کوي او څه چې هغه کوي، نو تاسو د هغه لحاظ نه کوئ. نو ځکه زما قوم به د خپلې ناپوهۍ له وجه جلاوطن کړی شي. ستاسو مشران به د لوږې نه مړه شي او ستاسو عوام به د تندې نه مړه شي. تورو خاورو هغوی ته خپله خوله کلاو نیولې ده. د پاره د دې چې د یروشلم غټ خلک او عوام، مست او شور جوړونکي خلک به ژوندي تیر کړي. هر یو کس به سپکړی شي او څوک چې مغرور وي، نو هغوی ټول به عاجزان کړی شي. خو مالک خدای رب العفاج د خپل لوی اظهار د هغه کار په کولو سره کوي چې کوم د انصافی او د خدای پاک راستی به د هغې د پاکوالی څرګندونه کوي. د خار په کنډرو کې به ګډوري واښه خوري او د چلو بچو ته به پکې د سرن ځمکه میلاویږي. په تاسو افسوس څوک چې د شګې مزې پورې خپل ګناهونه راکاږي او څوک چې د غویانو د ګاډۍ په شان خپل بدعملی ځان پسې راکاږي. تاسو وایي مالک خدای دې زر زر خپل کار وکړي چې موږ دا وګورو، او چې د بنی اسرائیلو مقدس ذات کومه منصوبه جوړه کړې ده هغه دې زر سر ته ورسوي چې موږ ته د هغې پته ولګي. په تاسو افسوس دی، تاسو بدو ته خو وایئ او ښو ته بد وایئ. تاسو تیاره نه رڼا جوړوئ او د رڼا نه تیاره جوړوئ. کوم څه چې تریخ وي نو د هغې نه خوږ جوړوئ، او چې کوم خوږ وي نو د هغې نه تریخ جوړوئ. په تاسو افسوس دی، ستاسو خیال دا وي چې تاسو عقلمند دی او خپل ځان ډیر زیات هوښیار ګڼئ. په تاسو افسوس دی، د میو په څښلو کې خو تاسو ډیر تکړه یې، او د شرابو په ګډولو کې تاسو ښه ځواني ښیې، خو د رشوت په وجه تاسو مجرمان آزادوئ او د بېګناه خلکو حقونه خورئ. نو اوس لکه څنګه چې غسڼې او وچ واښه ټسیږي او په اور کې ایرې کیږي، نو داسې ستاسو جوړې به ورستې شي او ستاسو غوټې به وچې شي او هوا به یې یوسي. دا ځکه چې تاسو د مالک خدای د رب الافاج شریعت رد کړی دی او د بنی اسرائیلو د مقدس ذات حکم ته مو سپک کتلی دی. نو ځکه مالک خدای خپلو خلکو ته سخت په قهر دی او خپل لاس یې وچت کړی دی چې هغوی لا سزا ورکړي. غرونه به وخوځېږي او چې څوک مړه شي نو د هغوی لاشونه به په کوسو کې د ګند په شان پاتې شي. خو د مالک خدای غصه به بیا هم نوې سړه شوي او هغه به د سزا دپاره لاس اوچت کړی وي. هغه به یو لرې قوم ته د راغوښتلو دپاره اشاره وکړي. هغه هغوی ته شپېلې ووهي چې د دنیا د لرې سر نه راشي او هغوی زر زر او په منډه منډه راشي. د هغوی یو کس به هم نه ستړی کیږي او نه به تندکونه خوري، نه به هغوی د خوب دپاره ودرېږي او نه د آرام دپاره، نه به هغوی ملابند سپړي او نه به هغوی د خپل پیزار تسمې پرانیزي. د هغوی غشی به تیره وي او د هغوی لندې به د ویشتلو دپاره تیارې وي. د هغوی د آسونو د نالونه نه به بسر کې الوزي او د هغوی د جنگی گاډو پایې به د هوا په شان تاویږي. هغوی د زمرو په شان غړمبیږي، د داسې زمرو په شان غړمبیږي چې ښه په ځوانۍ کې وي. هغوی غړمبار سره خپل ښکار راونیسي او یو خواته یې وړي او هیڅوک هم نه وي چې یې ترېنه خلاص کړي. په دغه ورځ به هغوی په خپل دشمن باندې وغړمبیږي، داسې لکه چې د سمندر چپې شور کوي. که څوک هغه ملک ته وګوري نو صرف تیاره او مصیبتونه به ورته ښکاري، او د ورځې د خورېدو په وجه به رڼا په تیاره بدله شي.